روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوی کولای شي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي ګرځي او لوبې کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه را سره دی ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست
زما د مینې ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د سره لیکوم وړاندې کوم ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دی کړی ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې راڅخه وشي مهرباني زه ستاسو په خدمت کې مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه
مننه ډاکټر صاحب حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند روان رانه وچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی ورسته به بیا نور پښتنو ته هم لړ شو مهرباني
من نه ګرانم نظافت نه تنها په انسانانو کې حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي کچېره په شو سپای موګه کاو داس نور حیوانات وګورو یا مچي دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره د خپل خوراک لپاره پامدي هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي نو کچېره موږ دغه څو کال په خوا د کورونا د مرض سره سم متدیر دقیقه شو چې پاکوالی نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی تر هغه پورې هر څوک پیدل چې لاس مینځل ضروری کار دی مګر پروس سره د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شو چې څومره مهم دی پاکوالی نظافت یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د انسان نه بل انسان ته حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته انتقال شي ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده
ډاکټر صاحب اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې مخصوصا په کلیو کې البته په خارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي هلته ګرځي بیغامه راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مونږ معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غوړ فلانی نه فرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضی سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي، هغوی په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپله په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضي علت څه دی. ډیر خلک دا پریان وهلې، دا جن وهلې، دا پسترګو شوی دی، دا نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپوږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت په هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې دوی مقاومت زیاتیږي.
او بخې دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاور او په نور ځای کې لوبه کوي، او وروسته لغه نه وروسته له لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي، خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې حساب د ناروغي دو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روانو بې په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته، خدای اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام محترم
استاد. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او مننه محمد علي احمدي مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړو لو وسې کې ډاکټر صاحبان ته سلام کوم.
مننه خبرونه ته خره غلاست، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب، مننه تاسو ډیره مننه. وخت چې ډاکټر صاحب مونږ ته دغه احساس زامت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غره تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویره مونږ ډیر بیا غوړې استه تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې تنه موږ تاسو ډیره پیړی کې چې دا خبره یو کې دا تاسو ډاکټر صاحب پر شپې خلکو ته شبې دا سبای په مشمال لپاره اس بل سي دا شانت باید خاص توجه وشي په ټول کې وګورئ افغانستان یو یو موږ دا تاکل زه محترمه کته چې روښنه ته راځو وګورئ دا ولا توګه خارو کې ډیر مشمال دی نه وګورئ چې په ناس نه سخته دي تقریبا وګورئ چې راغله یو رقم چې نه په باندې چې ډیر موږ کوي سوي یعنی تقریبا ډیر د وزر باندې فکيږي نو په دغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو د وګانې شګور مې کوي پته دي نو هغه ومني چې ټول ګورو تقریبا موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمال ته کوو یا ضرورت سندره چې جګ دی نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي په دغه خپل دي مامور په دغه شت نه پاکو ګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دغه مشمال ګورو تقریبا محترم نو کانت موږ د سوي دغه بابا ان کې ورکړم د مکروب خيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ د شپ خاص یو فرمول نه درسې دغه توجه شي کومه د توجه کو ته قسم محترم یعنی مرزي نه رغي مو کم شي یعنی په دغه خپل باندې موږ خپل مقصیر ولا خبره نو بل ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ شو او په یوه دغه موږ ته وبو د غیر شي دي په دغه خپل باندې یو موږ ته هو چیرې دا خبره چې موږ خرسوم له وخت باندې او خرسوم له وخت باندې وساتو بیا نه ساتو دا خپل باندې نظر غواړو ډاکټر صاحب محترم
ډیر زیاته مننه احمدي صاحب. ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو؟
بله ته اوسنه څومره ورده د غوی د زپلاس په شوم چې د دورې د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه و البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست، د نظافت عمومي اساسات ټول ته معلوم دي. خو بیا هم د تاسو په توجه کې ماشومان کولای شي هر چي طلب وکي، دوی باید خپل لوب وکي، خپل ازادي ولري. مګر د دوی سره ډیر مهم دا دي چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنۍ دوه کلنۍ سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کیږي چې پاکي او نظافت چیرته دي. یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحه ته متوجه کو، امغرب دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا وروپویول شي چې څه پاک او څه ناپاک دي او څه شي مریضي څه شي ده او له کوم لار نه سره کېدای شي چې مریض شي او څنګه دغه مریضي او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ څخه همدا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپل نظافت مراعتو، لاسونه مینځو او خپل پاکواله او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکواله نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه پاتل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحی نه دي، ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي.
ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وشول شي وروسته لغنه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده چې دغه نه سره هم ګټه وکړي. مثلا کچیر یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي. نو کچیر یخچال نه وي هغه نه ساتل کیږي. ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلفو پارازیتونو اګي پکې وي او دغه اګي کېدای شي د خوراک له خوا انتقال شي او د چمچوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد په خټه ول او یا په روان اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکن ده چې په هغه کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي. د مالګو اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي دغه د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه قدر وو ملمنو ترني کې له احترامات روند کوم.
وعليكم السلام ستلی مشه
کار دي تو خین د زابل ولایت
تو خې صاحب هر کلراس راغلی.
مننه. متاسف تاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې وو مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله ما پټه تو کوي اوس بیا ته الهس او خلاص شو.
مننه. تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه. مننه.
موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې مستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان. نظافت په ټولو شانو کې مراعت کیږي. په کور کې په دینداري کې په اوداسه کې په غسل کې په ټولو شانو کې دا شریعت راخستې دي. نظافت یو مهم رکن ده. یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان لپاره بلکې د هر شي لپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو. که د ښار نظافت وي که د کور نظافت وي که د لوښي که د خوراکي توکو یو ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا داسې ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پر نظافت په کښې مراعت ده هغه په کوم ملک ده. مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره زه تاسو خبر باندې مکمل پوښوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالم زمينه بسایره کی او دغه پر مثلا مختلف مسابقات کی او وروبو یعنی چې نظافت پاکواله د موهید پاکواله او د خپل ځان پاکواله څومره مهم دي مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکشي ماشومان ته جایزه ورکشي دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کېلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې اوبه څکي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي دغه شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبوه کوي او تنظیم شي چې تر څو خلک وپوهیږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما عبره به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پری مینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خلیل لار د موږ بدن تر ننوځي ک میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اگېږي او د خلیل لار بدن تر ازي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت کېږي. په دې خاطر د لاسو منزل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت تل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او بروسته لغه به لاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سره خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي لاره انتقالیږي ځکه نو که سره خپل دغه تناسلي آلات کېدای شي ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چې ورننوځي یا سترګې خارښت وکړي نو دې ته سره پام نه لاسونه پاک دي کنه نه خپل سترګې مخې او دا ډیر اشتباه ده چې په ډیره سادهګي سره په سترګو کې میکروب داخليدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خو هم یاد کړ چې د کورونا په وخت کې چې چیرې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغي امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډیره کمه سوې ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ په خیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډیره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډیره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کورونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولای شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خلیج لارې زیات کې مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هګۍ ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هګۍ بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي. باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست ستاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره اړیکه کېم.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې ښه لاره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید دې سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېخته لاس هر څه دې باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم څه فکر نه کوم.
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله. ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ یې په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
د دې چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زبر سره موافق يم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته مروجه ده،
مونږه جوړ خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرضیو علت کیدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکتیف مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کیږي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کېدای شي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړی ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین افر د مذهبي نقطې نظره که مثلا دوی هر صورت سای مقاومت په ځان باندې ولري، هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایی ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریه د دې څه شی وو، په کوم ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله زه معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد دې نتیجه ده، نو دا خپله ثابتولی شي چې دا یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغه کېدای شي. مثلا اغه یو مرض ده چې د بدن خارښ بعض خلک په نامه د ګرګ ځنه په مقابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه یو چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښ سبب کې یو سړی
ته جلدی ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگې د دغه پرازیتو د نکولان د ساتل کیږي، کچیر په دې وین نفر ته بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او دغه مرض باعث کیږي. اندارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرزونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه مکرې خرمړی مرزونه دي دغه چې جراب په عربي ورته وایي، او د ایران خلک ورته گال وایي، او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د استافیلوکوک د کمپاین د کورنیت خیادل کیږي، چې هغه هم د زویو کی او په بدن باندې د پوستکي مختلفه ناروغي منځوري. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض ده چې ډیر خطرناک پر ځای کېدای شي سره په کې خپل لیدنه بالکل لا سور کی.
تراخم ته به په افغانستان کې امغه کوکري چې ورته وي امغه ناروغي ده بلدا.
بالکل هم دا غه د کوکری مرنه ده چې ډیر نه خالم مریضی ده، او دی وین سن بل انسان ته په ډیر سادهګی سره د تماس لاره او هم دا غه د لاسو دینه میځل لاره کې راشي او نفر نه بل نفر ته ور انتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه، کچیره د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نیوي او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو هغوی ځان نیولی وي، نو هغه کیدای شي د خولې له لارې زموږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایکنوکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمډي مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کیدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو مضر هغه دي پکې بکتریا او دا شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر خطر دی انتقاد مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په یوه کې چیرې دغه سیم معمولا په لاسو باندې جوړې خوړل کیږي، نو هغه ته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغه نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونه د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونه میلمه دی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 340 00 01 00 01 زموږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. د حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه
په خیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خدای خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د ټکنیک امکان سره په ډیر درنښت ځانته توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دی نه چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننن لري. دا تاسو د رسمي د طریقې کومه ډیر ګټه ترلاسه کړې دي. نو دا یو ونی کیږي چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی. خدای پاک دې وکړي چې ټکنیک امکان دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خمیره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور صاحب، موضوع په لسانه دغه د نظافت نه
لندل. bale bale د نظافت موضوع دی حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده، نو دغه خوارځواکو ماشبان سره مرسته کوي، د دیوز کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانی هم دیشه کرام معلومات خلکو ته ورکړي، ځکه دا خلک چې دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوز کورنۍ، نو دغه نظافت پاک لبانی دی شو پورا کافي معلومات ورکړي. زما پر نورو خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دلی نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټو لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته دي، دا لاسونه چې دا لاسونه لا بینه پرولې بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دغه راغ د محترم نوري صاحب چې خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته عامه په هوای ورکړي، دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته عامه په هوای ورکړي، دغه به ډیره شي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبله پښتن د نیمه ساتن لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دی د حفظ صحه د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب مل دي څه زده کړی دی؟ ګور اول مزه غزم زده کړی دی دغه جندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب او بل د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابونو مینځي ډیر مثال د خبرې د څه ګټورې خبرې د بخې به اندازې زیاتې دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي مثال تاسو دا شمه کې د مچان چې په خپل کورې کې مپرې په لا وتاکو باندې خپل لا وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې د مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځي سبب ځای ته انتقالي ډیر د څه ګټورې خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي خلک ډیر ځاتې خوشاله دي
ډیر زیات مننه لته سونه اتل صاحب ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطر خه کنه بیا نورې پښتنه لرم
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته ګوته وکړ او دا ډیر خوشاله ځای دی چې دا سه برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا سه زمينه برابرې او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپګوته کوي مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دي او د خځو د حفظ ته په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي هر میاشت په خځو باندې وینه ماتيږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارې بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د ماشوم د ندرلودلو علت کېدای شي او دا چې نور امراض دغیله د دې لار نه انتقالېږي هغه هم ډېر مهم دی په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د
ډاکټر صاحب شیر کې لږ په تفصیل سره وایست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یاو دو درې د سی ورته یاد کړي
اول خو هغه مواد چې یا مثلا دنه پیغام ته څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوید مخصوصو ټامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شایان د خځو لپاره خاصي آیا خځو ته ټول ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوید څخه استفاده وکړي ځکه په خو خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه به بیا منځلي چې دا نو ډیر غیر صحي شایي دي کچیر دغه دس پاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پر استفاده کیږي او زنه په یم ته څومره په افغانستان کې دا مروج دي او هغه د افغانستان کې شته چې د خوځ ستدوی ته د امکانات شته چې د خوځ څخه استفاده وکړي دا به ډیر مهمه خبره وي دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځ ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچي په دې خاطر دا شاید ډیر مهمه ده نه په یم تر څو په دا پروژه چلته دا آیا د خځو سره دا مرسته کوي او کنه او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغه ته متوجه وسی او ساتي او دا زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد
کړه
بله
بله او د زړو خلکو چې هغه خپل اضرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه ځکه دا غوونه نه یوازې په خپل بمرض سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوونه باید استفاده وکړي شي دا غوته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو حفظ صحت ډیره مهمه ده چې خپل لاسونه ورسره همیشه پاک پرېمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریایي بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د خبره کسم وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړي یا نیر کړي، همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سری کیږي، ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په رطوبت باندې دغه مواد ورسری کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت دی یو جلوګیری یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته انتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سریمه کول، یو بل باندې به فقط په موټ باندې سره ولګول او دا به سریمه شو او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې، البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضي ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سعی ډیر جزئیات بایسر وچی پا کم حالت پا کم شیبه که یا توبرکلوز مریض یا ناروغ و سعی بلتا د انتقال دو زمینه مساری، مثلا اگر دغسی او حالت کی وی چې باید اگر میکرو یا اگر ناروغی خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین توخی باندې زیات میکروبونه بدن ته هوا ته ور انتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کړي، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سره مشکل مخکې نه ویلای نشي، نو ښه به دا وي چې سره مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مروج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپل مقابل طرف ته وایي وبخیر نږدې باندې ساتي چې کته ځان مریض سم نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم. دا به ډیره معقوله لار وي چې سړی په خپل خپل ځان متوجي کی چې کوم مریضي په ځان کې وي د سریمه شي د ډیر نږدې تماس څخه مخنیو جلوګیری وکړي او زمينه دې ته برابر نشي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا شي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او هغوی کېدای شي د امراض و علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه ریسته کیږي او هغه کومې منځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې بوي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولای. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي، او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس خو هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا له مخکې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره، راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد چې زیات افونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب لبای نه ویسي، یاره ته اندازې پورې هغه د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چاله دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شئ اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظر چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبوت یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګه نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګه مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کیږي په هغه کې واچول شي ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا لبای نه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې برباندې کېښودل شي، وروسته بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې نه چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړي چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې نه چې په اوبو کې د 50 دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر و ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافي دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه ښه دي، یعنې د دې نه چې ځان پرنی مینځي له اقل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې سړی ځان پرنی مینځي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وایي د حفظ صحې په باب عمومي اوس چې د خپرونې تقریبا ورسته یو دو درې دقیقو تر رسیدلې یو کڅ زیاتوي ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب
نو دا د خځو موضوع یاد شو دا ډیره مهمه خبره ده هغه ټولنه کې چې خځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحه د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته به د حفظ صحه اساسات ورزده کړي نو د ما خبره ده چې خځه باید پوه ولري هر څومره چې خځه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوه سره د ټولنې ته وړاندې کړي نو د ما هیله هم ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي مننه تاسو
ته ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلما ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل د ازادي رادیو خبرونه روانې دي لته سو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده د نور خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ
لگنگا سمرقند لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمرقند لقنیه تر فرارو دا لقنیه تر فرارو دا للاهور تر خجندا للاهور تر خجندا ظلمو دی اتھنونا دخستا پیغلو نصادا ظلمو دی اتھنونا دخستا پیغلو نصادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسہر بادا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا